په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو اوري د ازادي راډیو د خبرونه ته مو زنوري نوري هرکلی کوم. مخکې له دې چې د دې خبرونه د مطالبو بشپړه معرفي وکم، پیل د دې سات په خبرونو کوو. د راپورونو له مخې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی وژل شوی دی. د الجزیره تلویزیون عربي څانګې د خپلو سرچینو په حواله راپور ورکړی و چې خلیل الرحمن حقانی په کابل کې وژل شوی. د راپور له مخې نوموړی نن چهارشنبې په هغې چاودنه کې چې د دې وزارت په انګل کې دننه شوی وژل شوی دی. ویل شوی په دې چاودنه کې یو شمېر نورو کسانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې، خو تر اوسه یې جزئیات نه دي څرګند. د طالبان د حکومت یو شمیر لوړپوړو چارواکو هم ازادي راډیو ته د هغه وژل کېدل تایید کړي، خو په دې اړه تر اوسه رسمن څرګندونې نه دي کړي. په دې اړه تفصیل وروسته په خبرونه کې اورئ. د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری وایي د افغانستان د بحران د حل په برخه کې باید د بشري حقونو د مرکزیت مسلې ته پاملرنه وشي. رینا امیری پرون په خپل ایکس پاڼه یا افغاني ټویټر د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو بیان کې ویلي چې د افغان ښځو او نجونو لپاره د طالبانو د جنسیتي شکنجې پالیسۍ او د اقلیتونو مذهبي ډلو ژورنالیستانو او د بشري حقونو له مدافعانو سره ناوړه چلند د افغان ولس کړاوونه زیات او د سولې او باثبات افغانستان لرلید زیانمن کړی. د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازولۍ هم پرون په یو بیان کې وویل چې د ټولو افغانانو د بشري حقونو او ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د کار او تعلیم د حق پر ملاتړ ټینګار کوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د روسیې د استازو جرګې د هغې لایحې د تصویب هرکلی کړی چې موسکو ته اجازه ورکوي طالبان د ممنوعه ترهګرو ډلو له نوملړه وباسي. د وزارت نن چهارشنبې په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې دغه ګام د روسیا او افغانستان ترمنځ د اړیکو په لا ښه کولو کې د خند لرې کېدل او د پام وړ پرمختګ دی. د روسیې دوما د استازو جرګې پرون سه شنبه هغه لایحه تصویب کړه چې له مخې طالبان د ممنوعه ډلو له لومړه لرې کېږي، خو دغه لایحه د قانون کېدو لپاره د سنا تایید او د ولسمشر ولادیمیر پوتین توشیح ته هم اړتیا لري. له دې وړاندې د منځنۍ اسیا دو نورو هیوادونو قزاقستان او قرغزستان هم سږ کال طالبان د ترهګرو ډلو له نوملړه لرې کړي وو. د روسیې په ګډون د سیمې ګاون او نړۍ ګڼ شمېر هیوادونو له طالبانو سره غیر رسمي تعامل لري، خو تر اوسه هیڅ یو هیواد د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د ایران ستر مشر آیت الله علی خامنه‌ای اسرائیل او متحده ایالاتونه په سوریه کې د بشار الاسد رژیم د چټک پرزیدو مسؤول وبلل. خامنه‌ای نن چهارشنبې د ایران دولتي تلویزیون سره په خبرو کې بیل د چې کوم بل هیواد نوم واخلي وویل چې یو ګاونډي هم په دې تحول کې لاس درلود. د دې پی خبري آژانس راپور له مخې په ظاهره د خامنه‌ای اشاره ترکیې ته وچې د سوریې د پخواني حکومت د مخالفانو ملاتړ کړی دی. ایران او روسیه بیا هغه هیوادونه وو چې د بشار الاسد په مشرۍ د سوریې د پرزیدلي حکومت ملاتړ کاوه. خامنه‌ای ټینګار وکړ چې د بشار الاسد د حکومت سقوط د ایران د کمزورۍ په معنا نه دی. هغه په خبره ایران پیاوړی او ځواکمن دی او نور به هم پیاوړی شي. د سوریه نوی صدر اعظم چې د بشار الاسد رژیم له پرزیدو وروسته به د انتقالي دورې مشرک ویلي چې د دې هیواد د ثبات او آرامۍ وخت رارسېدلی دی. پر دمشق واکمنو وسلوالو ډلو محمد البشیر د انتقالي حکومت د صدر اعظم په توګه ټاکلی دی، څو د 2015 کال د فبروري میاشتې تر پایه سوریه اداره کړي. ښاغلی بشیر د صدر اعظم په توګه له ټاکل کېدو وروسته په خپله لومړنۍ مرکه کې الجزیرې تلویزیون ته وویل چې هغه وخت رارسېدلی چې د سوریې خلک په ثبات او امنیت کې ژوند وکړي. تېر یکشنبې دمشق ته د هیئتو تحریر شام په مشرۍ د وسلوالو ډلو له رسېدو او موسکو ته د بشار الاسد له تېښتې وروسته په سوریه کې د اسد د کورنۍ له نیمې پېړۍ ډېره واکمنۍ پای ته ورسېده. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د طالبانو د حکومت کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی په کابل کې په یوې چاودنه کې ووژل شو. په دې اړه پر نورو جزئیاتو سربیره دا موضوع به د سیاسي چارو له یوه کارپوه سره هم وڅېړو. د افغان خزو نجونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استاذ امیر رینا امیری وایي د طالبانو سیاستونو د افغانانو کړهونه لا پسې ژور کړي دي. افغانان هم له دغه اوسني حالت څخه سرټکوي.
د بیان ازادي نه لرو، د فیسبوک پر صفحه داسې یو لیکنه نشو نشرولی چې هغه د انساني حقونو اړوند وي. د مرګ وخت پرې موږ ته کېږي.
د افغانستان د غرنیو سیمو یو شمېر اوسیدونکي وایي په غرنیو سیمو په تیره بیا په ژمي کې ژوند کول ډیر سخت دی.
د بلخ ولایت په البرز غره کې اوسېږم. ډېرې ستونزې لرو په ژمي کې چې کله واورې ووریږي د تګ راتګ لارې بندې شي.
نن د دسمبر 11 د غرونو د نړیوالې ورځې په مناسبت مو د افغانستان په غرنیو سیمو کې د میشتو اوسیدونکو وضعیت په یو راپور کې کتنه کړې. پر نورو موضوعاتو په راپورونو سربیره دا به هم واورې چې په کندهار کې خلک د برېښنا له لوړو بیلونو شکایت کوي.
دغه وروره موږ پاله کوو د برق د پاره د برق سره ډېر په عذاب یو، بلان یې درانه دي.
د ازادي راډیو خبري ټولګه. ازادي راډیو او ریزو د خبرونه لومړی موضوع تل کڅنګ چې مخې خبرونه کې مو واوریدل. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی په کابل کې په یوې چاودنه کې وژل شوی دی. طالبانو رسما تر اوسه د هغه وژل کېدل نه دي تایید کړي، خو یو شمېر چارواکو ازادي راډیو ته هم تایید کړي چې نوموړی نن سهار په یوې چاودنه کې وژل شو. که د هغه چاودنه رسما تایید شي دا به د طالبانو واک ته له رسېدو وروسته د طالبانو د حکومت یو لوړ پوړی چارواکی وي چې وژل کېږي. د دې موضوع د نورو جزئیاتو لپاره زما همکاره فرشته سحاق په سټډیو کې ده. فرشته جان، د خلیل الرحمن حقانی د وژل کېدو په اړه وروستي جزئیات څه دي؟
سلامونه تاسو ته نوري صاحب او ټولو اوریدونکو ته. د طالبانو د حکومت دوه باوري سرچینو ازادي راډیو ته تایید کړی ده چې دوی د کډوالو او راستنیدونکو چارو سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی په کابل کې په یو چاودنه کې وژل شوی دی. دغه سرچینو ان چې نه غوښتل نمونه یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته ویل چې پر نوموړي دغه چاودنه نه د وزارت په انګړ کې شوې ده. د راپورونو لمخې په دغه چاودنه کې نورو کسانو ته هم مرګ ژوبله وخته ده، خو کره شمېر یې لا نه دی معلوم شوی. تر اوسه د چاودنې څرنګوالی هم نه دی معلوم او مسؤلیت هم کومې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی. 50 کلن خلیل الرحمن حقانی چې د طالبانو د کورنیو چارو د سرپرست وزیر سراج الدین حقانی تره او د طالبانو د لوړ پوړو چارواکو څخه وو، نن په کابل کې د راپورونو پر بنسټ وژل شوی دی. دا د طالبانو د حکومت د کابینې لومړنی وزیر دی چې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته یو چاودنه کې وژل شوی. د امریکا د خزانې وزارت د 2011 کال د فبروري په 9 خلیل الرحمن حقانی د نړیوال ترهګر په توګه ونوموه. د امریکا بهرنیو چارو وزارت د هغه معلوماتو په بدل کې چې د نوموړي لنیولو سره یې مرسته کوله 15 میلیون ډالر انعام هم ټاکلی وو.
بله فرشته جان، له تاسو نه مننه. د سیاسي او سیمه ایزو چارو پوه سمې یوسف زی هم د ټلیفون له لارې راسره وصل دی. یوسف زی صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو د سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی د وژل کېدو په اړه مو څه اوریدلی دي؟
مننه. زمونږ معلومات هم همدغه دي چې ویل کېږي نوموړی د خپل وزارت په انګړ کې یا په مسجد کې په یو برید کې وژل شوی ده. ځینې زرې دا وایي چې دا یعنی انتحاري برید وو، ځینې وایي چې نه دا د وړاندې نه ځای په ځای شوی برید وو. ځینې منابع دا وایي چې تقریبا 11 کسه د خلیل حقانی په شمول په دغه برید کې وژل شوي دي. طالبان سره د دې پیښه شوې ده رسما تر اوسه خپل موقف نه څرګندوي، خو هغه زرایي چې زمونږ د حقانی صاحب د کورنۍ سره نږدې دي هغوی تقریبا د هغوی د مرګ یعنی تاییدوي چې هغه وژل شوی ده په دغه چاودنه کې.
یوسف زای صاحب، لکه چې طالبان پر افغانستان واکمن شوی دی، په ډیرو غونډو او مراسمو کې چې خلیل الرحمن حقانی راڅرګندې ده د سره به تل وسله پلاس و دا په دې معنی چې د خپل ځان د امنیت لپاره په خپل هم تدابیر نیولی وو او دا چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم پر سر انعام ټاکلی و ښایي د ده د امنیت لپاره نور تدابیر هم ټینګ نیول شوي وو. څه وشول چې د طالبانو دومره لوړ پوړی چارواکی په یوه چاودنه کې وژل کیږي؟
زه فکر کوم دا چې د بزان سره یو وسله همیشه ګرځول ده، هغه داسې یو کوچنی توپنچه وه او دې معنا دا نه و چې د یو جدي خطر سره مخامخ و. زه فکر کوم دې ټول عمر په مقاومت او جهاد کې د روسانو خلاف په مقاومت کې دی، وروسته بیا د حقانی شبکه چې د جمهوري حکومت او د امریکایانو پر ضد جنګېدل هغه وخت په دې کې فعال کردار لرلو، نو یو ډول له دې وسلې سره عادت شوي وو. خو بهرحال د نوموړي وجل کېدل به خورا زیات اغېزې ولري، بالخصوص د سراج حقانی چې د ده وراره وو، هغه د کورنیو چارو وزیر ده، او داسې ویل کېده چې خلیل حقانی اکثره د خپل وراره ډیر یو خیلاس حیثیت لرلو او د ټولي مشوري او سیاسي مشوري او نظامی مشوري او د کلی ولس نه نیولې تر حکومت پورې د چلولو مشوري او حکومت کې دننه د خپل ګروپ د لپاره سدول امکانات او په لاس راوړي هغه مشوري هغه ټولي دوه ورکولې. دا هم څرګنده ده چې کله 2021 کال کې د طالبانو حکومت رامنځته شو او د طالبانو د حکومت په جوړېدو باندې څو ورځې ووتلې، بلکې اونډې ووتې، په هغه کې هم د سراج حقانی نه زیات د خلیل حقانی کردار و چې هغه په دې تاکید کول چې د حقانی کربه کې په تیرو شل کلن مقاومت کې تر ټولو زیات رغنده رول لرلو، قربانیانې ورکړي، فامیل ډېر غړي د لاسه ورکړي دي. نو یو ډول سراج حقانی چونکه په خپله د عمر نه کم و او خلیل حقانی د سیاسي سرپرستی هم کوله او په حکومت کې دننه ډېر ځل د خپل وراره په لپاره او هم د حکومت په جوړښت باندې خبرې کړې، دا هم ویل کېږي چې په دې وروستیو کې نوموړي کندهار ته سفر کړی و، هغلته هم هغوی یعنی بدې تاکید کړی و چې باید د ملت غوښتنې واورېدل شي، د حکومت د استحکام لپاره باید داسې کارونه ترسره شي چې ملت او د خلکو ترمنځ فاصلې رامنځته نه شي. خو د نوموړي وجل کېدو په اړه باندې موږ دا ویلی شو چې طالبانو یو دښمن نه ده، ډېر دښمنان دي، او د دغه ډول برید پله اکثره داعشیان په غاړه اخلي. خو بهرحال د طالبانو د حکومت د امنیت لپاره یو چیلنج ده چې دوی خپل وزیر ونه شو ساتلی او مشکلات ورته پیدا شو.
که څنګه تاسو یادونه وکړه چې د وراره د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی په دې وروستیو کې د افغانستان کې د ځینو کړنو له امله د طالبانو پر مشر ځینې انتقادونه وکړل، داسې هم ویل کېږي چې ښایي د طالبانو په منځ کې ځینې اختلافات وی چې کچېرې دا له اختلافاتو سره وتړل شي د نوموړي وژل کېدل به فکر نه کوي چې که څه هم تر اوسه پورې جزئیات څرګند نه دي د وژل کېدو یا د دې چاودنې چې نوموړی پکې وژل شوی دی. خو که دا په یو ډول باندې د داخلي اختلافاتو پیلامه وي، فکر نه کوي چې دا موضوع به نور هم جدي شي؟
خلب شکونه او ګمان خو به یې، خو زه فکر نه کوم چې د طالبانو داخلي اختلافات نظر چې هغه په ډېرو حکومتونو کې د وزیرانو او د مشرانو ترمنځ وي هغه د دومره جدي شي او دومره د هته ورسیږي چې یو بل د وجنو پیلامه شي. خو البته افغانستان یو ډېر خراب تاریخ لري، دلته سیاسینو حتی خپل مشران په خلوی باندې بالښتونه ایښي دي، یا جهادي مشران خپل قمندانان یو بل سره وجلی دي. بیا دغه وروسته د جمهوری حکومت په شل کلونو کې موږ لیدلې چې ډېر کسان د توتیو د خپلو اشخاصو توتیو ښکار شوي دي. خو فی الحال زه فکر کوم چې کدی سي دي اهمیت ووي چې دا باید څرګنده شي چې د دې تر شا څه لاس وو. خو ډېر امکان ده چې د دې برید پلا داعش په غاړه واخلي، خو اوسه پورې دا هم څرګنده نه ده. زموږ معلومات دا دي چې ویل کېږي لس کسان وژل شوي دي او دا بم ځای پر ځای شوی ده، یا انتحاری راغلی ده. دا وروسته تحقیقاتو څرګندیږي، خو یو شی حقیقت څرګندیږي چې د حقانی په وجل کېدو سره به د کشر حقانی یو ډول خپل ښی لاس د لاسه ورکړو. هغه د دې دپاره یو امسا و، یو قوت و، یو رهنما و. نو زه فکر کوم چې د حقانی شبکه به د په وجل کېدو سره خپل یو ډول خپل حیثیت کمزور احساس کړي.
د طالبانو د حکومت د جګپوري غړي په وجل کې دوه سره څه فکر کوي چې لدی ورسته به آیا د طالبانو نور مشران هم د خپل ځان د امنیت په فکر کې لږ ډیر توجه کوي؟
دقیقا در دې نه وړاندې داسې د لوړې سطح وجنه چې شوی و، هغه د مزمل فنوم د طالبانو یو قومندان چې د بلخ والی و په خپل دفتر کې وجل شو. نو طالبان خو مشران یې خاص پتی لري د خپل ځان د امنیت لپاره، او دا ډول پیخي مکمل ډول باندې مخه نیول ناممکن ده. سره د دې چې طالبانو په افغانستان کې عمومي امنیت راوستي ده، خو بیا هم دغه ډول خال غلچکی بریدونه یا هدفي بریدونه هغه دیوازې په افغانستان نه، په ډیرو هیوادونو کې امکانات لري. خو بیا هم دا به طالبان لپاره یو چیلنج وي چې باید د خپل مشرانو امنیت خوندی وکي، او کدا ډول وزیران او نور کسان په داسې اسانۍ سره وجل کیږي چې خپل دفترونو ته بریدګر پسې ورځي. نو دا خو یو چیلنج ده، او طالبان همیشه د دوی مشران زموږ معلومات دا دي چې ډیر کوشش کوي چې داسې ځینو کې څرګند نشي چې د داعشانو هدف وګرځي یا د نورو ګروپونو هدف وګرځي. خو بهرحال د طالبانو د چارواکو لپاره دا یو چیلنج ده، خو په عین حال کې دا نه شو ویل چې دا یو عمومي امنیتي وضعیت خراب شوی، خو دا هم امکان لري چې دا د دغه ډول بریدونو یو پیل وي.
بله، کور ودان د سیاسي او سیمه ییزو چارو کارپو سمی یوسف زیو چې د طالبانو د حکومت کډوالو او بیرته رسانیدونکو چارو د سرپرست وزیر خلیل رحمان حقانی د وژل کېدو په اړه، البته اړوند نور مسایلو په باب خپل نظر سره شریکو. د راپورونو له مخې خلیل رحمان حقانی نن د وزارت په انګړ کې دننه په یو چاودنه کې وژل شو. ویل شوی په دې چاودنه کې یو شمېر نور کسانو ته هم مرجوب لاوختي، خو تر اوسه دقیق جزئیات نه دي څرګند شوی. طالبانو حکومت هم رسما د هغه وژل کېدل نه دی تایید کړی، خو د یو شمېر جګپورو چارواکو یې ازادي راډیو ته د هغه وژل کېدل تایید کړی دی. خلیل الرحمن حقانی د امریکا د خزانه وزارت لخوا د یو نړیوال ترهګر په توګه پیژندل شوی، او البته په 2011 کال کې او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم د هغو معلوماتو په بدل کې چې په نتیجه کې نوموړی نیول کیږي یا وژل کیږي پر سر $15 میلیون انعام ټاکلی و.
لشخړو،
ل اعتراضونو،
ل بازارونو،
ل لوبغالو،
ل نړۍ،
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادي رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د افغانستان په اړه نور راپورونه ته مخه کوو. د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری وای د طالبانو سیاستونو د افغانانو کړهونه لا پسې ژور کړي دي. رینا امیری پرون د دسمبر 10 د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر په یو بیان کې د بشري حقونو پر ارزښت ټینګار کړی، او د افغانستان د روان کړکېچ د هواري لپاره اغیزمن بلل دي. نور په دې راپور کې
د افغانستان د ښځو نجونو بشري حقونو لپاره د متحده ایالاتو ځانګړي استازي رینا امیری ویلي د طالبانو سیاستونو د یو سولیز او باثبات افغانستان هیله له منځه وړي، او د افغانانو کړهونه لا پسې ژور کړي. هغه لی امیری پرون سه شنبه د دسمبر 10 د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په اړه په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې د بشري حقونو په ارزښت ټینګار کړی، او د افغانستان د روان کړکېچ د هواري لپاره اغیزمن بللې. نوموړي په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو په وړاندې د جنسیت پر بنسټ د زورونې او د اقلیتونو مذهبي ډلو ژورنالیستانو او د بشري حقونو د مدافعینو په اړه د طالبانو د سختو تګلارو یادونه کړي، هغه موضوع چې طالبانی ردوي. رینا امیری ویلي په افغانستان کې د تیرو څلورو لسیزو جګړو د میلیونونو افغانانو بشري حقونه تروړلي. یو شمیر افغان میرمنې او ځینې ټولنیز فعالان هم وایي په افغانستان کې اوس مهال د طالبانو تر واکمنۍ لاندې ژوند کول له کړاوونو ډک دي. د ننګرهار یو ټولنیز فعال چې نغواړي نوم یې په راپور کې خپور شي د غږ د بدلېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
د طالبانو هغه بندیزونه چې د بشري حقونو اړوند دي قسم ده چې نورې تر ستوني راوستي د بیان ازادي نه لرو، د فیسبوک پر صفحه داسې یو لیکنه نشو نشرولی چې هغه د انساني حقونو اړوند وي، د مرګ وخت پرې مونږ ته کېږي. نه یوازې دا چې په افغانستان کې په ښځینه قشر باندې بندیز دی، نارینهو ته د کار اجازه نشته، د وظایف هغه چا ته ورکول کېږي چې هغه د دوی خپل اقارب وي.
د ښځو د حقونو فعال مسوده کوهستانی هم وایي
افغانستان
کې د بشری حقوقو د نقص په اړه د طالبانو له حکومت سره حساب کتاب وکړي. په همدې حال کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د جمهوری حکومت دایمي استازولۍ د بشری حقوقو د نړیوالې ورځې په اړه په یو اعلامیه کې ویلي چې اوس مهال په افغانستان کې میرمنې له خپل ټولو بنسټیزو حقوقو څخه بې برخې شوي. په اعلامیه کې راغلي چې د طالبانو غیر انساني او غیر اسلامي سیاستونه نه یوازې د اسلامي او انساني حقوقو ښکاره نقص دی، بلکې له افغانانو او د افغانستان له راتلونکي سره ښکاره دښمني ده. د اعلامیې په ټکو د طالبانو له لوري د هیواد نیم نفوس ښځې او نجونې په ټولنه کې له فعال حضور منع کول به دغه هیواد د بېوزلۍ په نورو متکي او بدبختۍ په لور بوزي. طالبان پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د ملګرو ملتونو او د بشري حقونو د بېلابېلو بنسټونو له لوري په پراخه بشري سرغړونو تورن شوي، خو د طالبانو حکومت تل دا تورونه رد کړي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد هم د پرون سه شنبه د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په اړه په یو غږیز پیغام کې ویلي و چې د دوی د حکومت د محکمو او امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت له لوري د ټولو خلکو حقونه تامین دي، خو په کور دننه د طالبانو حکومت په ښځو او نجونو د کار او زده کړو په ګډون پراخه محدودیتونه لګولي، بیکاري زیاته او بېوزلي هم په بېساري ډول پراخه شوې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
ازادي راډیو اوري. نن د دسمبر یو لسمه د غرونو نړیواله ورځ د هیواد غرنیو د افغانستان د غرنیو سیمو یو شمېر اوسیدونکو وایي چې په غرونو کې ژوند له ستونزو سره ډک دی. د چاپیریال ساتنې د یو شمېر کارپوهانو په وینا په افغانستان کې د څلورو لسیزو جګړو او ناامنیو په ترڅ کې د هیواد د غرونو ساتنې ته لږه پاملرنه شوې ده. پدې اړه نور جزئیات پدې تفصیلي راپور کې اورئ.
د افغانستان غرنۍ سیمې چې د دې هیواد د جغرافي لویه برخه تشکیلوي ګڼ شمیر افغانان پکې اوسېږي، خو وايي ژوند یې له ننګونو سره مخ دی. د غرنۍ سیمې یو شمیر اوسېدونکي وايي د سړکونو، برېښنا او روغتیایي مرکزونو په ګډون د دوی په سیمو کې بنسټیزې پروژې نه دي عملي شوي چې لامل یې له لومړنیو خدماتو ته د نه لاسرسي لامل له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د بدخشان د واخان ولسوالۍ د غزیده سیمې یو اوسیدونکو افت خان د هندوکش په غرونو کې د خپل ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل
مشکلاتي زیات
د هندوکش غره په سلسلو کې موږ له ډیرو ستونزو سره مخامخ یو. کله یوې خوا دغه غرونو له طبیعي یخچالونو ګټه اخلو، خو ورسره له کبلې له یو شمېر زیانونو سره هم مخ یو. چې سیلابونه راشي، روغتیایي مرکزونه بند شي، انټرنیټ نه لرو. د بدخشان په واخان کې د هندوکش په غرونو کې هیڅ هم نه پیدا کیږي.
د بلخ د البرز غرونو یو اوسیدونکو عمر هم له ورته ستونزو شکایت لري.
باشنده
بلخ ولایت په البرز غره کې اوسېږم. ډېرې ستونزې لرو. په ژمي کې چې کله واوري ووري کې د موټرو پر وړاندې د تګ را تګ لارې بندې شي، چې له کبله یې په ډېرو ستونزو ناروغان مزار شریف ته لیږو.
خدای وازې د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې غرمیشتې خلک له ستونزو نه کړیږي، بلکې د پلازمینې په ځینو برخو کې هم هغوی چې په غرونو کې ژوند کوي د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري او د فاضله موادو د منظم سیستم د نه لرلو او سختو لارو د تګ راتګ له ستونزو سره مخ دي. د کابل د سیلو په سیمه کې د افشار غره یوې اوسیدونکي انیسی ازادي راډیو ته وویل
پیلان کې ما خود مدد
ز د افشارو سیلو په غره کې اوسېګم او بنسته لږما څخه د وبو یونال راغلی خو د هغه وبه هم تروی دي بشکای په 15 افغانۍ پلوري سړک او لار نسته او خلک لډی رستون سره مخامخ دي
د سختی مردم زندگی میکنه
د چاپیټل ساتنې افغان په هان په دی باور دي چې دغه هواد غرونه د وبو د اصلي سرچینو او چاپیریالي توپیرونو په توګه جدي پاملرنه ته اړتیا لري دوی وایي د اقلیم بدلون د ځنګلونو پرې کول او د غرنیو سرچینو غیر مسولانه استخراج دغه سیمې له ګواښ سره مخ کړي او د ډیرو افغانانو پر ژوند منفي اغېز کړي په تیر جمهوری نظام کې د طبي پیښو سره د مبارزې په برخه کې د دولت وزیر او د کابل پوهنتون استاد نجیب آقا فهیم د غرونو د تاریخي ټولنیز او فرهنګي ارزښت په اړه ازادي راډیو ته وویل
کوه در افغانستان اهمیت اقتصادي
غرونو په افغانستان کې اقتصادي ټولنیز او تاریخی ارزښت لري غرونه زموږ د سیمې طبیعت او جغرافیه خپل ساتي او جوړوي له اقتصادي پلوه غرونه قیمتي ذخیره دي غرونه د رودخانو پیلامه بلل کیږي که افغانستان غرونه ونه لري نو په وی وچې سیمې به بدل شي
فرق خوشک از لحاظ اقلیمی
د چاپیټل ساتنې د برخې یو شمېر نور پوهان وایي د افغانستان غرونه د قانونو سربیره له ځنګلونو او طبي بوټو ډک دي چې د ځایي خلکو په ژوند کې مهم رول لوبوي خو د دوی په وینا د څلورو لسیزو جګړو او د ځنګلونو بې درېغه پرې کولو د دې هېواد غرونه زیانمن کړي له ډلې اقبال همدرد وویل
په تیرو څلوېښتو کلونو کې په افغانستان کې د جګړو او ناامنۍ له کبله حکومتونو د غرونو او طبي سرچینو چې په غرونو کې موجودې دي ځانګړې پاملرنه نه ده کړې په دې برخه کې له حکومتونو سربیره د سیمې خلکو د یادو طبي سرچینو په ساتنه کې مهم رول لري خلکو ته هم باید عامه پوهاوی وشي څو په پوره پام له غرونو ګټه پورته کړي که موږ د شته طبیعي منابعو څخه ګټه وانخلو نو پاتې ځنګلونه او طبیعي ښکلا به له منځه ولاړه شي او په راتلونکي کې به موږ د غرونو د ښکلاو او زیرمو څخه بې برخې شو
و موږ غوښتل چې د غرونو د ساتنې په اړه د طالبانو د حکومت د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت نظر هم واخلو خو د دې وزارت ویان مصباح الدین مستعین زموږ پوښتنې ځواب نه کړي خو د دې وزارت پر ویبپاڼه په خپرو کړو معلوماتو کې راغلي چې د افغانستان د طبیعي زیرمو او ځنګلونو ساتنه د دوی لومړیتوب ده د طالبانو د حکومت د کرنې مالداري او اوبو لګولو وزارت د ویبپاڼې د معلوماتو له مخې د افغانستان د طبیعي زیرمو او ځنګلونو د ساتنې لپاره د پروګرامونو پیلول د دغه وزارت له اساسي او روانو پروګرامونو څخه دي په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت تر واک لاندې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې په خپله ویبپاڼه په خپرو کړو معلوماتو کې ویلي چې د دې ادارې د طبیعي مراسینو د ساتنې ریاست د هیواد په کچه د تنوع د ملي پلان له مخې د چاپیریالي سیمو ساتنه کوي یادونه ده چې د دسمبر 11مه د غرونو نړیواله ورځ ده ملګرو ملتونو دا ورځ په دې خاطر د غرونو په نوم نومولې چې د خلکو پام د چاپیریال او غرونو ساتنې ته واړوي ملګری ملتونه وایي غرونه په نړۍ کې د 15 میلیونه انسانانو د استوګنې ځایونه دي خو د اقلیم بدلون زیات استخراج او د هوا ککړتیا غرونه له ګواښ سره مخ کړي د دې سازمان په خبره د نړیوال اقلیم د تودوخې دوام چې لامل د غرونو یخچالونه له منځه ځي دا د هغو خوږو اوبو په ذخیرو اغېز لري چې لامل د غرونو میش خلک چې د نړۍ تر ټولو بېوصله خلک دي د ژوندي پاتې کېدو لپاره له ستونزو سره مخ کیږي دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې د روان میلادي کال په لومړیو کې اعلان وکړ چې په تیرو 15 کلونو کې د افغانستان 34 سلنه ځنګلونه وهل شوي او له منځه تللي او د طالبانو حکومت په ساتنه او د پرې کولو په مخنیوي کې پاتې راغلی افغانستان یو غرنی هیواد دی چې غرونه یې د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو خوږو اوبو بډایه سرچینې او بیلابیل ډوله وحشي ژوي او مرغان هم لري د افغانستان د غرونو لوړه څوکه د نوشاخ په نوم یادیږي چې د هندوکش د غرونو په لړ کې موقعیت لري او لوړوالی 2092 مترو ته رسیږي په افغانستان کې د غرونو مهمه سلسله د بابا غر ده لوړه څوکه یې د شافولاد غر دی چې 15,160 متره لوړوالی لري د پامیر غر د سلیمان غر فیروسکو او تور غر د افغانستان له مهمو غرونو بلل کیږي غرونه له دې اړخه هم مهم بلل کیږي چې میلیونونه انسانان پکې اوسیږي او د خوږو اوبو د غني سرچینو په ګډون د نړۍ 25 سلنه حیواناتو ته واخه برابروي او د نړۍ د ځنګلونو یو په دریمه برخه ځنګلونه جوړوي
مخکې په افغانستان کې د غرونو د نړیوالې ورځې په مناسبت مو د په غرونو غرنیو سیمو کې د میشتو اوسیدونکو د ژوند په اړه راپور واورید. په کندهار کې د بریښنا د لوړو بیو په اړه چې خلک ترې شکایت لري راپور مو غوره کړی و، خو د وخت د کمښت له کبله دا راپور درته نه شو خپرولی. بل خپرونه کې هرومرو روزه ته خپرو، خو د دې خپرونې په دوهمه نیمه کې ازادي راډیو اونیس پروګرام د زهرو کاروان مه هېروئ. په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې شوې، اوس یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د طالبانو د حکومت کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی په کابل کې په یوه چاودنه کې ووژل شو. تر اوسه پورې د طالبانو حکومت رسما د هغه وژل کېدل نه دی تایید کړی، خو یو شمېر جګپوړو چارواکو یې ازادي راډیو ته تایید کړ چې نوموړی د دې وزارت په انګړ کې په یوه چاودنه کې ووژل شو. د راپورونو له مخې په چاودنه کې یو شمېر نورو کسانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې، خو تر اوسه جزئیات نه دي څرګند. تر اوسه چا یا کومې ډلې هم د دغې چاودنې مسؤلیت نه دی اخیستی. د افغان خزون جنو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استاذ رینا اميري وایي د افغانستان د بحران د حل په برخه کې باید د بشري حقوقو د مرکزیت مسلې ته پاملرنه وشي. رینا اميري پرون په خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو بیان کې ویلي چې د افغان خزون جنو لپاره د طالبانو د جنسیتي شکنجې پالیسي او د اقلیتونو مذهبي ډلو ژورنالیستانو او د بشري حقوقو له مدافعانو سره ناوړه چلند د افغان ولس کړاوونه زیات او د سولې او باثبات افغانستان لرلید زیانمن کړی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د روسیې د استازي جرګې د هغې لایحې د تصویب هرکلی کړی چې موسکو ته اجازه ورکوي طالبان د ممنوعه ترهګرو ډلو له نوملاړه وباسي. د وزارت نن په یوه خبر پاڼه کې وویل چې دغه ګام د روسیې او افغانستان ترمنځ د اړیکو په لاښه کولو کې د خنډ لرې کېدل او د پام وړ پرمختګ دی. د روسیې پارلمان یا دوما استازي جرګې پرون سه شنبې هغه لایحه تصویب کړه چې له مخې طالبان د ممنوعه ډلو له نوملاړه لری کیږي، خو دغه لایحه د قانون کېدو لپاره د سنا تایید او د ولسمشر ولادیمیر پوتین توشیح ته هم اړتیا لري. د ایران ستر مشر آیت الله علي خامنهي اسرائیل او متحده ایالاتونه په سوریه کې د بشر الاسد رژیم د چټک پرزیدو مسؤول وبلل. خامنهي نن د ایران دولتي تلویزیون سره په خبرو کې بیل دی چې کوم بل هیواد نوم واخلي وویل یو گاونډي هم په دې تحول کې لاس درلود. د دې پی خبري اژانس راپور لمخې په ظاهر د خامنهي اشاره ترکیه ته وشي. د سوریه د پخواني حکومت د مخالفانو ملاتړ کاوه. د سوریه نوی صدر اعظم چې د بشر الله اسد رژیم له پرزیدو وروسته به د انتقالي دورې مشري کوي ویلي چې د دې هیواد د ثبات او آرامۍ وخت را رسېدلی دی. پر دمشق واکمنو وسلوالو ډلو محمد البشیر د انتقالي حکومت د صدر اعظم په توګه ټاکلی دی، څو د 2015 کال د فبروري میاشتې تر پایه سوریه اداره کړي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. زموږ سیل نر سلام او د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ظاهر کلای کوم. د دیونی په خبرونه کې د خبرونه لملمنو سره په تیر یو کال کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او تریاکو د تولید پاړه د ملګرو ملتونو د ورستۍ دوه راپورونو پر جزئیاتو بحث کوو. لکه څنګه مو چې د تیرو دوه اونیو په خبرونو کې واوریدل، ملګرو ملتونو راپور ورکړ چې سکهال په افغانستان کې د کوکنارو کښت 19% او د تریاکو تولید هم 13% زیات شوی. په دې خبرونه کې زما میلمانه محمد ابراهیم اسهر د نشه یي موادو سره د مبارزې په خوانی موین او د کرنې برخې متخصص او زمیندار محمد ایوب رفیقی دی. لومړی پښتنه بزل اسهر صاحب څخه مطرح کړم، او هغه دا چې اسهر صاحب که په تیر یو کال کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او تریاکو تولید مسله وڅېړو، نو تاسو د بیا ډېدو علت څه بولئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو تاسو ته بیا تاسو میلمنه ته بیا تاسو اوریدونکو ته سلامونه او ډېر نیک هیلې ته وړاندې کوم. لکه چې تاسو ویل، تقریبا کچیرې درې نیم کاله شو چې طالبان په قدرت یا واکمنۍ ته رسېدلی ده. یعنی سش کال کوم راپور چې د ملل متحد له طرفه دا خبره شو، دا خیی چه گویا تریاک تولید، کوکنار کشت او تولید زیادتوال را غلید. خصوصا دا کښت د جنوب څخه شمال خواته غزیدلې ده، او بدخشان او کونړ او تخار دا ځایونه سږ کال راپور ورکړل شوی ده چې دلته دغه دی. خو که په چیرې قندار او هلمند او زابل او دیخ او ځایونه هم کښت وو، راپور هم ورکړل شوی ده چې هلته هم دا کښت سږ کال وو، خو مقصد بنه زیات نه و لکه چې په بدخشان وو. پر صورت دا شوی چې خلک یعنی وابستگی د تریاک بیرته اړ شوی ده چې دوی باید تریاک وکړي دپاره دې چې به درې کال بزګران انتظار و چې دوی ته یو شی ورسی، دا مشیت بدیل یا بل شی چې دوی کولای شي د هغه په ذریعه خپل فامیل او خانواده مشیت برابر کړي، خو نشد. یعنی دا مشکل ده اوس بزګرانو ته، مشکل ده دوی هم د حکومت چې دوی یو امر یا یک حکم صادروي، دوی هم انتظار کوي چې امون څخه د اطاعت خبرې کیږي، خو امون مشکلات هم باید رسیدگی بوشي. تاسو موږ ته هدایت ورکوي یا فرمان ورکوي چې تاسو مه کړئ چې دا حرام دی او دا دغه دی او دغه دی، خو بیا موږ څنګه د خپل ژوند به دغه وکړو؟ دا یو مسؤلیت د حکومت دی چې باید حکومت دوی ته باید برابر کړي. د دې له کبله خلق اړ شو، بزګران اړ شو چې باید تریاک وکړي. که چیرې د بدخشان په جغرافیا تاسو دقت وکړئ، ټول آبی یا هموار مځکه په ټول بدخشان کې دا دونه نه دي چې لکه مساقلا یا ولسوالی د هلمند دی. خو خلک بیچارگان دی، دوی حالت کار نشته، اشتغال نشته، بل آید نشته، څه به وکړي؟
رفیقی صاحب، از هر صاحب اقتصادی مشکلات د دیقانان و وابستگی اقتصادی وابستگی کوکنار کخت یو دلیل ندی یاد کرد، ستاسو په نظر دا وابستگی چونه ده د دیقانان و د کوکنار و د کخت سره؟ په دغه حکم که دم ویل شی و چه د کوکنار و د کخت منی ترسنگ دی بازگر و تا بدیلم او اقتصادی مرستیم چمتو شی، دغه مرستی چونه بازگر و تا رسیدلی دی او د بازگر و ارتیا و تا چونه پام شوی ستاسو په نظر؟
مرانا سلامون تاستم استاس بیرمو چولو دوستان بدیل معیشت یا در تریاک و مقابل وعده سوی در طور سیاسی وعده وی که جهان وعده کردی هم سیاسی وعده وی، افغانستان حکومت وعده کردی هم سیاسی وعده وی. یو بزگر هیچ وقت خوش نداری چه که پلم زکر در تریاک یا پا بل مواد مخدر بانی وکری، دا مطلق مجبوریت سکیش. مجبوریتونه دوه دی، یو مجبوریت داری چې تخصص پیدا کړی دی، یو نسل دوه نسل درې نسل په منطقه کې په جغرافیه کې د مواد مخدر یا د تریاکو په کښت کې متخصصین سوي دی، دا یې چې یوه د ژوند سوي ده. د زراعت داسې دی لکه نور اقتصاد، یو څوک چې په د کوکنارو په کښت کې یو عمر تخصص پیدا کړي، تجربه پیدا کړي، هغه بیا بل کښت نسي کولی، نه دی زده، دا باید تدریجي راکم سي. دا راکمېدل پنځه نوي فیصده یا شپږ نوي فیصده راکمېدل دا یو جفا ده د بزګر سره، د زمیندار سره، په دې خاطر چې دا رشد مواد مخدر په منطقه کې په افغانستان کې کلونه وخت ونیوي. موږ په یو وخت د جمهوریت په شروع کې په دغه حالت کې وو، لکه اوس چې پنځه سوه تنه څلور سوه تنه تولید کېدی، ولې بعد شروع کال دا ورسېدي شپاړس زره تنه اوولس زره تنه ته. اوس چې راکمیم باید تدریجي راکم سي، دا جفا وه چې دوه کاله دمخه یا پروسه کال دا پنځه نوي فیصده راکم سول. خو دا مجبوریتونه پیښیي، دا اقتصادي مجبوریتونه پیښیي، دا ستود اقتصادي ټوله د تریاکو سره تړلی دي. نو په دې خاطر باید بعضې خلک مجبورې دي، یو کال به ګزاره وکړي، ولې بل کال ته څه شی نه لري، بل عاید نه لري، هېڅ خاص نه. بله مهمه خبره، ډېره مهمه خبره دغه ده چې د مواد مخدر کښت تړلی ده د امنیت سره، تړلی ده حکومت دارۍ سره. د قندارو د هلمند د فراخو مځکو څخه دا انتقال شوی دی وچېشته بدخشان ته، په دې خاطر چې اول په بدخشان او په بادغیس کې د اوبو ضرورت نشته، هلته د تریاک یا مواد مخدر للمي کړي زموږ منطقو کې اوبو ته ضرورت دی، باید فراواري اوبه ولرو. اوبو مشکل دا یو خبر د بل صابون اوبو د منطقې صابون اوبو د حکومت نشي کولای چې په اسانۍ باندې
امنیت په مسله کې رفیقي صاحب دوی خود ادعا ده د طالبانو حکومت چې د افغانستان په 100% راضي باندې دوی حاکمیت لري او دوی امنیت دوی ټینګ کړی دی ثبات راوستی دی دوی دا ادعا لري خو که د کوکنارو کښت مسلې ته راشو بیا په هغه مسایلو په هغه سیمو کې دوی هم دا ادعا لري چې په ځینو سیمو کې دوی نه دي توانېدلی چې کوکنار واړی نو دغه د امنیت مسله فکر نه کوي چې دا ډېره غواړي چې د توجیه شي
دا خبرې کول چې امنیت په ټول افغانستان کې دا زه ورسره منم ولې موضوع چې ودې ته راځي چې آیا دوی کولی شي تریاک په ټول افغانستان کې دې مبارزه ورسره وکړي او کلي په کلي ولسوالي په ولسوالي دا راځي دوی د پښو لاندې کې خطرې نشي کولی هیڅوک نشي کولی د مقاومت فاز ځایونه شته اوس هم په افغانستان کې شته خو موږ یې اورو چې شاپورونه راځي خلک وایي دا کوچني کوچني ځایونه چې د مقاومت جوړ شوي دي دا بالاخره حکومت کوشش په دې باندې وکړي چې د موادو مخدره سره په بازار باندې د دې خلکو سره مواجه شي دا مسایل د بې امنۍ دور هم تیریږي په دې باندې طالبان هم پوهېږي په دې باندې موږ هم پوهېږو چې دا باید چېچني شي دا باید جدي ونه نیولی شي خصوصا په داسې حالات کې چې شپږ نوي کې سره زموږ بزګر د دې چې سره مخامخ شوي د دې کبر سره مخامخ شوي دي خو د ادعا خبره تر یوه حده پورې تر یوه حده پورې سیاسي خبره ده ولې موږ یې وینو موږ د منطقې خلک یو د خلکو سره خبرې کوو خلک راځي خپل عناص سره وایي خلک اوس کلک مجبور دي چې بعض وخت حکومت هر څنګه ټینګ شرایط کښېږي دوی موادو مخدرو ته څخه سره چاره نه لري په دې خاطر چې یو شیوه د ژوند سوې ده بل دا دي چې پیسو ته ضرورت لري هر بزګر ضرورت لري چې خپل اولاد خپل فامیل وساتي او په دغه نرخ روا چې ګرم حاکمه د تریاکو په مارکیټ کې دا نرخ روا باعث دې کېږي چې خلک به دې ته ټیش شي وهل شوي چې یو حصه د خپلو زمینداري چې واچي په دې خاطر باندې دا موضوع یې څو بوټه لري نه څه چې از مجبوریتونه دي چې خلک مجبوری دي بس ګر مجبوری دي د لوږې په خاطر مجبوری
بله از هر صاحب د ملګرو ملتونو په راپور کې سکل خودی ویل چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت بیا ډېر شوی او تیر کال هم دوی ویل چې 15% کمواله پکې راغلی و نو که په تیر کې خو داسې و چې خصوصا د 2009 کال نه که موږ حساب کړو تر 2018 کال پورې دغه سروې تر ډېره د افغانستان د حکومت او د ملګرو ملتونو سره په همغږۍ کېده تر ډېر د اکثریت سروې به تاسو ته معلومه ده ځکه په دې وخت کې کار کړی دی چې د سټلایټ استفاده بکیده خو فیزیکی حضور به هم سرویګرانو درلوده په ځینو سیمو کې به د نمونې په شکل سروې کوله دغه اوسنی سروې چې مطلق په سټلایټ باندې وابسته ده او متکیده دا څونه کېدای شي دقیقه وي او دغه امار چې ترلاسه شوي دي اعلان شوي دي
لکه چې تاسو ویل د تقریبا 2001 کوم وخت چې د طالبانو هغه پخوانی دولت نسکور سو بیا ملل متحد سره د دولت ولګول په پولو فلایدونه عام غذا چې د تریاکو راپورت و چې هلته کرل کېږي خاصتا د حوزې جنوبر خواته تیمونه ډېر تیمونه تخنیکي تیمونه تللی و هلته د ریپورت او دغه د جی پی ایس په واسطه ټولوله حالته فورمه مخصوصه فورمه وو د بزګرانو سره مرکې کوله او د تندیس خاکوسی کوله او ټولو معلومات بیا مرکز ته راوله او دلته حالته بیا د ساتلایت ذریعه چې دوی معلومات ټولوله هغه سره بیا مقایسه کول او چې دغه حقیقت پیدا شوه دی بیا او چې طالبان تقریبا درې کاله مخکې قدرت ورسېده دوی ګرده هغه پخوانی کسان ختم شو هیڅوک پاتې نه دی تخنیکي کسان یا بل هغه بودجه چې لازم و چې خلک هلته بلاړ شي طالبان په خپل یو طرفه دی ول چې موږ ختمه وو دا ضرورت نه دی بیا ورسته اداري السس چې یو ډیر رپورت ورکړل چې تریاک د یو ځینو نمبر تقریبا 15 سالونه د کموالی راغلی ده بیا پسې یو ان او ډی سي خپل ساتلایټ له طرفه دوی هم دا سرویګانو دا دا کموالی کښت د تریاک او دغه راغلی ده، یعنی هغه سیستم یا هغه تخنیک چې دوی کاروي تقریبا صحیح ده.
یعنی دغه د جغرافي مسلې ته کر راشو، ملګرو ملتونو په راپور کې دا ویل شوي چې د برخلاف د تیرو کلونو چې په افغانستان کې دغه د کوکنارو د کښت سنتي سیمې د افغانستان جنوب لویدیځې سیمې وې، په تیر یو کال کې دغه سیمه بدله شوې او جغرافیا بدله شوې او د افغانستان ډیری کوکنار د افغانستان په شمال ختیځ ولایتونو کې کرل شوې دي. الا تاسو په څه کې وینئ دا جغرافیا څنګه بدله شوه د کوکنارو د کښت لپاره؟
اساسا د کوکنارو کښت تړلی د بعضې مسایلو سره دی چې هغه باید موږ تر سترګو لاندې ونیسو. هغه دا دی چې د کوکنارو کښت یا د مواد مخدرو کښت په ټول دنیا کې یو نسبي ناامنۍ ته ضرورت لري چې دوی وکولی شي خپل کښت ترلاسه کړي. په افغانستان کې جغرافیې د ناامنۍ د جنوب څخه به شمال ته انتقال شوي دي. موږ شاهدان د دې یو چې په شمال کې مثلا بدخشان کې، بادغیس کې، په تخار کې بعضې ناامنۍ رامخته شوي دي. نو په دې خاطر باندې د تریاق کښت د ناامنۍ سره تړاو لري. د بلې خوا څخه د منطقې په لحاظ باندې چې موږ وګورو د بدخشان منطقې اوبو ته ضرورت نه لري. د تریاک ډېر سخت اوبو ته ضرورت لري او دا سیمې للمي سیمې دي. تریاک په بدخشان کې للمي کرل کېږي، د اوبو نظام ته ضرورت نه لري. په هلمندو په قندهار کې دا د اوبو نظام ته ضرورت لري. نو په دې خاطر باندې یو د اوبو مسله ده. دریمه مسله چې ډېره مهمه ده هغه دا چې د منطقې صابون اوبه دي. یعنی حکومت نشي کولای چې انفرادي د ورسوالۍ په امکاناتو باندې یا د ولایت په امکاناتو باندې یو فراخ منطقې چې هغه د غرو په سر کې، د تپو په سر کې، د خلکو سره مواجه شي. نو په دې خاطر باندې د جغرافیې تغییر
بلې دغه د نامنۍ مسلې ته کر راشو. یو مسله چې دې سره تړلې ده، ځینې ادعاوې دا دي چې دغه بزګرو چې کوم مقاومت کوي یا د کوکنارو کښت ته تشویقیږي، په دې کې دغه د نړیوالو مافیاو لاس هم دی. خپله دغه بزګر ستاسو په نظر واقعا تاسو چونو سره نږدې پاتې شوي یاستئ، دغه بزګر څونه ارتباط شته د بزګر او د مافیاو ډلو ترمنځ، او دوی څونه نفوس پذیره دي د خپله بزګر؟
مواد رانیسی او انتقالیه په دلیل افغانستان چې تر مرزو پورې رسی د افغانستان او مرزو ته یا د نورو ملک نه مسلمان او مرزو کوزموش په چیش په جغرافي کې موږ دا تورمندې نه لرو چې موږ یې کولای شو دا د خپلو مرزو یا د خپلو سرحداتو د باندې کار کړو. ډېر کم به وي او اصل یې ګټه هغه څه سره پوهېږي. مثلا ته چې د تریاکو قیمت په افغانستان کې مقایسه کړي د اروپا سره دا څه شی ورنه دی. یو کیلو تریاکو $500 او بالاخره $4000 د دې مفاد بېخي ډېر.
بله،
داخلی مافیا چې دا ترانسپورت کی دوی یقینا تشویقیه، دوی زمینداری لري، دوی کولی شي تاثیر گذار واوسي.
بله، اثر صاحب دغه داخلي مافیا په اړه رفیق صاحب اشاره وکړه. یو مسله بلم یادیږي د ځینو ادارو لخوا، خصوصا د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه وایي چې دوی راپورونه دا ښیي چې په بعضو سیمو کې دغه طالبانو ځایي مسؤلین او ځایي قمندانان چې دي، دوی تر ډیره دغه د خپل د مشر د حکم د تطبیق په برخه کې ډېر جدي نه دي. په دغه برخه کې د دوی جدیت څونه مطرح دی ستاسو په نظر په دغه کوکنارو د کښت په ډیروالي په برخه کې او د تریاکو د تولید د ډیروالي په برخه کې آیا واقعا د دوی لخوا دغه انعطاف ښودلو او د دوی لخوا دغه شخصي ګټې چې دوی په دې کې مطرح دي څونه دا پاستدي شوي دي چې د کوکنارو کښت بیا ډیر شي او د تریاکو تولید هم ډیر شي؟
ارسلان صاحب دا افغانستان خو یا دغه دی چې خلک به حساب د وطن یا د وطن مینو یا د وطن محبت ډېر دغه کوي خو خپل یعنی مونږ او تاسو شاهدان یاست چې د شخصي ګټو کې هر څوک نام خدا قهرمان دی په افغانستان کې. خو بیا کوم کسان چې د پخوا څخه د تریاکو د هیروین و غیر قانونی تجارت و قاچاق چه بخت و میلیونو میلیونو دلار در لاسه کرده اوس پر لباس پر دغه چه وی خپل کار کوي. یعنی اغا چه دا تجارت دا اهمیت و درزش ارتباط بویگی یعنی دا ناره آرام نده چه دا کار بنو او نکی زی فکر کم خلق چه دا بخواس دا دغه تجارت لارون و دغه ترک و تخمیک برابر دا و دغه ارتباطات به مافیای منطقوی و مافیای بین المللی سره دا مارکیتون سره در لودا اینی دوی نپریجدی اغا کارونه اینی در بخواست خود در ننپوره دوی ادامه ببر که اینی خود اغا بزگران چه دا پریاک دا کوکنار کری و تریاک اصلاوی دوی دون گت نکیوی چه دا قاچاقبران و دا شبکه د کارتلانو چې حالتات به ملی او بین‌المللی دغه د ارتباط لري دوی دغه کوي. یعنی هماغه خلک دی بله دوی هماغه پخوانی خلک دی
بله. دغه نړیواله تقاضا څونه په دې برخه کې رول لري از هر صاحب څونه کمه شوې ده نړیواله تقاضا که کمه شوې نه ده دا څونه بایسته دی شوې ده چې په افغانستان کې بازګر دې ته تشویق شي چې قیمتونه لوړ تللي د تریاکو او دوی د کوکنارو کښت ته دوام ورکړي؟
د نړیوالو تقاضا بالکل ثابت ده. یعنی موږ او تاسو چې دلته د نشه یي توکو پر موضوع دغه کوو بس کوو دا معنا نه لري چې موږ د طرفدار د دغه یو د کښت غیر قانونی د مواد مخدر کښت په افغانستان کې. خو د هغه لارونه چې خلک یا بزګران هغه وابسته دي دا وابستګي څنګه دوی ختم سی او دا تګلارې څه تګلارې باید ونیول شي چې دا مشکل او دا مصیبت افغانستان خلاص شي. هر چاته څرګنده ده چې نشه یي توکو غیر قانونی کښت تولید خو تقریبا حدود 15 میلیون خلک تقریبا مرایی که اغیزمن دی 15 میلیون خلک افغانستان افغانستان ملامتوی نه دولتونه پخوا نه خلک دونه مسول دي چې لکه چې محرمي مملکتونه دي دپاره تقاضا به هر څخه راځي چیر دا تقاضا ختم سی این پریزو سی دا افغانستان خلق بزگران دا تریاک تولید که کوکنار به او کری چیر بازار نمی خود با خود اتومات دا ختم سی تقاضا دیر قوی تقاضا به بار سخدی و یو او بل مافیای مواد مخدر با افغانستان با دنن بار که دوی دیر فعال دی او خلکو تا اصوی چه دوی باید تریاک بکری دپار دی چه دوی دیر دا پیسی دیر گتی دا تریاک دا قاچاقس.
رفیق صاحب دغه د تاریخ د بای د لوړوالي پاړه غوړم تاسو نو پوښتمه دا سه ویل کیږي چې دغه د کوکنار د کښت کموالي سره تاریخ به ډیر لوړې شوې او برعکس د دینه چې دغه مافیایي ډلې په دې برخه کې زیان وکړي دوی ګټه کړې ده خصوصا اوس دغه سکل چې ملګرو ملتونو راپور ورکړی دوی وایي چې تنا سکل د افغانستان تاریخو او د کوکنارو بیا 260 میلیونه ډالره وه دغه د دې ګټه چا ته ورځي ډیره آیا د دغه 260 میلیونه ډالر نه بزګر هم بهرمه شوي دي او د دې نه څه ګټه ورغلې ده دوی ته
بزګر فقط هغه دردستان پاتې دی په دې خاطر باندې قیمت په دې کې شک نه شته 500 ډالر
وروستۍ پوښتنه مې دا وي چې دغه د تریاکو ذخایر او زیرمې چې په افغانستان کې موجودې دي اروپایي ټولنه هم وایي چې په افغانستان کې دغه تریاکو ذخایر دوام د دې موجودیت د دې سبب شوی چې د هیروینو تولید دوام پیدا کړي او ملګري ملتونه هم وایي چې انوزه دغه ذخایر موجود دي د دې موجودیت څونه ستاسو په نظر دغه د نشه یي موادو د خطر دوام ته زمینه برابروي
دا کوم ذخایر چې اوس د نن په افغانستان کې یا په سرحدونه کې د افغانستان بین د افغانستان او پاکستان او ایران او افغانستان موجود دي دا قرار قرار لکه چې مخکې تاسو ویل چې په دغه بندیز کې قاچاقمران ډیر ګټه کړی ده زه موافق یم چې دغه پسې ډیر قوي خبرې روانې ده چې قاچاقمران تقریبا د هغوی ګټه ډیر دي لکه پخوا مقایسه وکړي هغه ډیټا چې پخوا و نرخونو ډیټا چې اوس دي 50 ډالر یا 100 ډالر اوس تقریبا د تریاکو بیه تقریبا 800 ډالر فی کیلو رسیدلې ده او په دغه معامله کې څه چې ګټه کوي فقط هغه قاچاقمران ګټه کوي او ټول او غټه او مفاد دوی ته رسوي مشکل دا اوس موږ ته بل دغه نسته چې یو بی طرف ادارې چلته به وي سروي به وکړي معلومات به درک شي هغه پسې څوک دی او څوک څنګه ګټه کوي
درنو اوریدونکو په باس کې لخپل او دواړو میلمنو ښاغلی محمد ایوب رفیقی او ښاغلی محمد ابراهیم اظهر او تاسو درنو اوریدونکو مننه کوم چې د باس تر پایل موږ سره وي د خبرونې وخت هم دومره او تر بیا او د زهرو کاروان تر بلې خبرونې مو په لوی خدای سپارم
د زهرو کاروان